یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې په یو استودیو یو ساعت خبرونې ته هر کله په دې خبرونه کې اوري چې د کابل امنیتي چارواکي وایي د امام زمان پر جمعه د پرونی برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو تر 200 زیات کسان ژغورلی دي. دینی عالمان وایي پر جمعتونو وسلول بریدونه نه له اسلامي او نه له انساني اصولو سره اړخ لګوي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
سر کې د خبرونو سرټکی د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان پر جمعه د پرونی برید د مرګ ژوبلې شمېره لوړه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار وایي واشنګټن په افغانستان او جنوبي اسیا کې د دوامداره مثبتې نتیجې په لټه کې دی. او شمالي کوریا نن د لنډ واټن یو شمېر توغندې وازمایل. د خبرونو تفصیل د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان پر جمعه د پرونی برید د مرګ ژوبلې شمېره لوړه سوې ده. د دې وزارت اماریکو مسؤول اسماعیل کاوسی نن ازادي راډیو ته وویل
آخري جزئیات دی چې 38 شهید قرار گزارشه که ما داریم
دی وایي اورستي جزئیات دی چې په دې پېښه کې 28 تنه وژل شوي او تر 500 ډېر ټپیان دي. د ټپیانو روغتیایي حالت تر کنټرول لاندې دی. یوازې د محدودو کسانو حالت ستونزمن دی چې هڅه کېږي هغه ستونزې هم لرې شي. کاوسی وویل په وژل شوي کې درې ښځې هم شامل دي. د ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د یوې خبر پاڼې په ترڅ کې دا برید په سختو ټکو غندلی دی. بلخوا د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په کابل کې د امام زمان پر جمعه حمله جنګي جنایت بللی دی. د دې سازمان په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امام زمان پر جمعه حمله د جګړې له قوانینو څرګنده سرغړونه او جنګي جنایت دی. د بشري حقونو د دې سازمان په حواله په افغانستان کې په تیر یو کال کې په مذهبي اقلیتونو په ځانګړي ډول شیعهګانو انتحاري او بمي حملې زیاتې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار وایي واشنګټن په افغانستان او جنوبي اسیا کې د دوامداره مثبتې نتیجې په لټه کې دی. ایچ آر مکماستر تېره ورځ په واشنګټن کې خبري غونډې ته دا خبره وکړه او یې ویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د ټولې سیمې په ګټه ده. مکماستر زیاته کړه چې نوې ستراتیژي داسې نه ده چې دا د یو کال لپاره ده، بلکې دا ستراتیژي اوږدمهاله ده. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار بیا وویل چې په افغانستان کې بریالیتوب دا دی چې هلته داسې تورستي ډلې پاتې نسی چې کومه سیمه یې په لاس کې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنګټن کې د دوشنبې په ماښام د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. د وتر د مالا د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د وګړو شمیر په وروستیو دوو لسیزو کې 200 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا د پاکستان د نفوس د شمیرنې ادارې د وروستۍ سرشمیرنې ابتدایي پایلې دي چې پرون اعلان شو. د امریکا د وګړو د شمیرنې د ادارې په حواله که چیرې دا رقم تایید شي، پاکستان به د وګړو د شمیر پر اساس د نړۍ د پنځم ستر هیواد لقب له برازیل وګټي. په پاکستان کې د وروستۍ سرشمیرنې د نهایي پایلو د اعلان دقیق نیټه لا نه ده څرګنده شوې. په پاکستان کې مخکې سرشمیرنه په 1998 میلادي کال کې شوې وه او د پاکستان د وګړو شمیر هغه مهال 1.4 میلیونه شدل شوی و. شمالي کوریا نن د لنډ واټن یو شمیر توغندي وازمایل. دا توغندۍ د جاپان د سمندرګي لور ته وتوغول. د جنوبي کوریا د لوی درستیز دفتر وایي چې دا توغندي په سمندر کې نږدې 2.5 کیلومتره وروسته لویدلې دي. په پاسیفیک کې امریکایي ځواکونه وایي چې د لنډ واټن درې توغندي یې کشف کړي دي چې یا د ویشتلو پر مهال او یا هم وروسته له لنډ واټنه چاودلې دي. د جولای په 28مه شمالي کوریا د اوږده واټن توغندي وازمایل. څېړونکو هغه وخت وویل چې دا توغندي د امریکا د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسېدلی سي. تر دې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر پیونګیانګ سخت بندیزونه ولګول. تر دې راوروسته دا لومړی ځل دی چې پیونګیانګ نن نور توغندي وازمایل. د بلجیم چارواکي وايي یو کس په بروکسل کې ورسته ترغه وشتل سو چې دوه پوځیان پر چاقو ټپیان کړل. د فدرالي څارنوالۍ دفتر پر نوویل چې دا کس سخت ژوبل وو او روغتون ته انتقال څو خو ورسته یې لا اخیستو ټپونو سا ورکړه. د بلجیم د څارنوالۍ ویاندې وویل تر اوسه چې کوم معلومات د دې کس په باره کې لرو، دی 10 کلن دی او په تروریستي فعالیتونو معروف نه دی. بل لور ته پرون وخته په لندن کې یو تن د بیکنګهام مڼۍ پر د دې مڼۍ بهر پر دوو پولیسو پر چاقو حمله کړې ده. د بریتانیا پولیس وایي چې دا برید کوونکی نیول سوی دی. او د هاروی په نوم یو زورور طوفان د امریکا تکساس ایالت ته رسیدلی دی. د پتیره یوه لسیزه کې تر ټولو سخت طوفان ګڼل سوی. د امریکا د طوفانونو د ارزونې ملي مرکز اعلان کړی چې دغه طوفان په ساعت کې د 215 کیلومتره سرعت سره د تکساس له سواحلو تیریږي. تر دې وړاندې چارواکو خلکو ته ویلي وو چې امنو ځایونو ته ولاړ سي. د مکسیکو په خلیج کې د تیلو کمپنۍ له ساحلي سیمو د خپلو کارکوونکو د ایستلو په حال کې دي. دغه ورځ په تکساس ایالت کې د تیلو کارخانو د طوفان راتلو د چمتووالي په هدف خپل فعالیتونه درولې دي چې دا کار د تیرو درې اونیو په ترڅ کې د تیلو بیه تر ټولو لوړې سطحې ته رسولې ده. د خبرونو پای.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې د کابل امنیتي چارواکي وایي د امام زمان پر جمعه د پرونی بریټ پر مهال افغان امنیتي ځواکونو تر 200 ډیر کسان ژغورلي.
ورڅاونه زیات خلک مونږ په هغه د خاص تکتیکو په مواصله سره چې زموږ خاص قطعات لري دوی وکول شول د 200 لوړ ګراف تنجات ورکی.
دینی عالمان وایي پر جمعتونو وسلول بریدونه نه له اسلامي او نه هم له انساني اصولو سره اړخ لګوي. دا هم اوري چې په پاکستان کې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. بل راپور موده دی چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د سوي سرشمیرنې لومړني معلومات خپره شول. د اپل او ګوګل کمپنیو یو ځیرک یا سمارټ قلف جوړ کړی دی. د زهرو کاروان 19 پروګرام کې چې د خبرونې په دویمه نیمه کې خبريږي د نشي موادو د کښت تولید او کارونې پر زیانونو خبري سیب دی. په خبرونه کې نور مسایل هم څیرو. د کابل امنیتي چارواکي وایي د امام زمان خان پر جمعه د پرونی بریټ پر مهال افغان امنیتي ځواکونو تر 200 ډیر کسان ژغورلې دي. د روغتیا وزارت وایي چې په دې پیښه کې د وژل سو کسانو شمیر 28 ته رسیدلی او تر 500 ډیر ټپیان بیلابیلو روغتونونو ته ورورسیو دي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د بریټ پر مهال یې تر 200 ډیر کسان ژغورلې دي. یوسف خان زادران دا موضوع تعقیب کړی، له کابل را سره په مستقیم تماس کې دی له نورو جزئیات سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د امام زمان خان پر جمعه د وسلوال بریټ په پایله کې د وژل شو کسانو شمیر 28 تنو ته رسیدلی دی. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل اسماعیل کوسی نن ساعت مخکې ازادي راډیو ته وویل له دغه پیښې څخه له 500 ډیر ټپیان دا وخت په روغتونونو کې بستر دي چې ډیره برخه د وزیر محمد اکبر خان دولتي روغتون ته وړل شوي دي. هغه وویل په ټپیانو کې هم د ځینو حالات وخیم دی چې ممکن د وژل شوو شمیره لوړه کړي.
دا وی ورستی معلومات د 28 تنه وجل شوی دی او له 500 ډیر نور ټپیان اوس د ټپیانو حالت تر کنټرول لاندې دی. خود ځینو غوته پښمیر ټپیانو حالت نازک هم شته چې د خلکو او زمونږ د پرسونل مرسته ورسره شته. ښاغلی کاوسی وایي چې د ښځو او ماشومانو په شمول د پیښې اکثره قربانیان ملکی خلک دي کوم چې په جماعت کې د عبادت لپاره راغونډ شوي وو. هغې تر دې دمه د وژل شویو په منځ کې د دریو ښځو وژل تاییدوي. وسلوالو کسانو چې وروسته اسلامي دولت ډلې یا داعش د خپل ځان وبلل د جمعې په ورځ ماسپښین مهال د کابل ښار یولسمې حوزې اړوند د قلعه نجاره په سیمه کې د امام زمان خان جماعت تر برید لاندې راوست. دا جماعت د اهل تشیع دی او د کورنیو چارو وزارت په وینا لسګونه تنه عبادت کوونکي پکې د ماسپښین لمانځه ته راټول شي وو. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته ویلي چې بریدګر څلور کسان وو. دا د تیرې یوې میاشتې راهیسې دریم برید دی چې اهل تشیع پکې په ډله ییزه توګه هدف ګرځول کیږي. له دې وړاندې د هرات په یو جومات او د سرپل په میرزاولنګ کې لسګونه کسان د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د کابل د امنیت قوماندانې محافظوي مرستیال حق نواز حقیر ازادي راډیو ته وویل داسې معلومات ورسېدلي چې برید کوونکي د پولیسو له انفورم څخه استفاده کړي خو د پیښې د نوعیت په اړه لا هم پلټنې روانې دي.
اطلاعات موجود دی ولی دغه پروند تحقیقات په جدیت سره روان دي. از موږ تحقیقاتي ټیمونه په دې باندې کار کوي ان شاء الله دا به مخکلي وخت نه وي چې مونږ دا وایو.
ان تاسو دام نشئ دولت چې د پولیسو له یونیفورم نه استفاده شوې ده؟
با استفاده خو تقویږي چې په رنگ رنگ لباسو هغه کې دشمن کوي، حتی د ملا په لباس کې، د پولیس په لباس کې، د اردو په لباس کې، حتی د چادرې نه استفاده کوي، پس د هر نوع لباس نه دوی استفاده کوي او استفاده کولی شي.
ښاغلی حقیار وایي د مرګ ژوبلې لوړه اندازه د خلکو په منځ کې د یو برید کوونکي چاودنې رامنځته کړې ده، ولې امنیتي ځواکونو له 200 ډېر نور کسان له برید کوونکو ژغورلي دي؟ افغان دیني عالمانو، سیاسیون، د ملي شورا غړو او عام خلکو هم تر ډېره دا ډول ډلهیز بریدونه د وسلوالو نوی تکتیک او مذهبي جګړو ته لار هوارول بللي دي او په خلکو یې د ورورولۍ او یووالي غږ کړی دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د کابل امنیتی چارواکي وایي د امام زمان پر جمعه د پرونی برید پر مهال افغان امنیتی ځواکونو تر 200 زیات کسان ژغورل دي. دینی عالمان وایي پر جمعهتونو وسلوال بریدونه نه له اسلامي او نه هم له انساني اصول سره اړخ لګوي. دینی عالم او د مشرانو جرګې د دینی چارو سلاکار سمیع الله ریحان وایي هیڅوک به په دې بریالی نسي چې په افغانستان کې فرقوي او مذهبي شخړو ته لمن ووهي. شغلی ریحان په مرکه کې حدیث پردیسته وویل:
اهل تصنن علماء او اهل تشیع علماء افغانستان کې په ټوله دنیا کې په افغانستان کې وزنه مرګدار دي چې د پښتو سره متحد دي. دا وایي په هم باندې اهل تصنن علماء غمګین دي او د اهل تصنن علماء په غمول باندې اهل تشیع علماء غمګین دي، ځکه دا یو تند دی وجود د افغانستان د ټول افغانانو کور دی چې هر څوک وي، هر قبیله سره دا یو کړی چې افغان وي هغه به خپل وحدت یک پرسګي او خپل کې یو بل سره ناست ولاړه او د یو بل عقیدې ته او د هغوی مراسمو ته باید په کلکه باندې احترام ولري چې تر څو پورې دښمن ونه کولی شي چې د بېاتفاقۍ د لارې نه خپلې موخې ته ځان ورسوي او علما او یا عقیدوي اختلافات دلته را پیدا کړي. نو زه ستاسې د طریقه په ټولو افغانانو باندې خصوصا د اهل تصنن او اهل تشیع په علماو باندې د یو دیني عالم د خادم په صفت باندې غږ کوم چې حاضر
بلې ریحان صاحب. په یو شکل باندې لکه پرون چې کومه پیښه رامنځته شوه او همداراز شاوخوا 15 ورځې وړاندې چې په هرات کې مسجد کې کومه پیښه رامنځته شوه، ځینې دا توجیه کوي چې گویا د اسلامي اړخه دا کوم حمله چې پرون هم شوې وه داعش ته د مسؤلیت په غاړه اخیستی. غوښتل مې دا وپوښتم چې په اسلام کې دغه مسله کله وضاحت ورکړی چې د فرقهیي شخړو ته او همداراز مذهبي هغه ته څومره دې مسلې ته پام شوی او په دې برخه کې یو څه رڼا واچوئ؟
د اسلام مبارک دین هغه دین دی چې د هر چا حقوق پکې تضمین دی، حتی د اسلام مبارک دین د خلکو باطل خدایانو ته چې بوتانو په نوم باندې موږ تاسو پیژنو اسلام اجازه نه ورکوي چې د بوتانو سپکاوی دی وشي، نور مذهبونو د خلکو د هغوی د عبادتخانو د ګرجو سپکاوی دی وشي، ځکه د مسلمانانو جوماتونه او مساجد او تکیخانه پرېږده. د اسلام مبارک دین کې دا پلاټ شوی دی چې باید د خلکو باطلو عقیدو ته تاسو بد ونه وایئ، چې تر څو ستاسو کې عقیدې ته بد ونه وایي، د خلکو باطلو معبودانو ته بد ونه وایئ، چې تاسو عقیدې رب ته څه ونه وایئ، او دا خو لا مسلمانانو خپل منځ کې موضوع ده. د اسلام مبارک دین کاملا په دې کې واضح او ښکاره آیاتونه دي، صحیح احکامات په دې کې موجود دي چې څوک د مسلمانانو په منځ کې اختلافات جوړوي، بې اتفاقي جوړوي، دې ته لمن وهي، د مسلمانانو وینې توی او په مذهبي ځایونو کې یا په اجتماعي ځایونو کې دغسې اعمال ترسره کوي، دا د اسلام د نظره مردود دي.
دینی عالم او د مشرانو جرګې د دینی چارو سلاکار سمیع الله ریحان و چې ویلې پر جمعتونو وسلول بریدونه نه له اسلامي او نه هم له انساني اصولو سره اړخ لګوي. دو ویل هیڅوک به په دې بریالی نسي چې په افغانستان کې فرقوي او مذهبي شخړو ته لمن ووهي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د امام زمان پر جمعه د پرونی برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو تر 200 زیات کسان ژغورلي دي. د روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 28 ته رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره غواړي معلومه کړي چې آیا ایران له نړیوالو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې ټول شرطونه او تعهدات پر ځای کوي او که څنګه. په دې اړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیک هیلي تازه څرګندونې کړې دي. رضوان مراد دا موضوع له نږدې څارلې دغه شیبه سره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، نیک هیلي څه ویلي چې ولې واشنگتن شک لري چې ایران به خپل اټومي ژمنې نه پر ځای کوي؟
سالی صاحب، د امریکا استازي ویلي دي ایران هغه مملکت دی چې د دروغ په ویلو کې او د غراس په پټه د اټومي فعالیتونو په دوام ورکولو کې یو سابقه یا تاریخ لري. نیکی هیلی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوال اژانس خوښتي چې د دې لپاره چې معلومه شي چې ایران په پټه اټومي فعالیت لري او کنه، او آیا ایران د نړیوالو سره چې کومه موافقه کړې ده هغه په عملي کولو کې له اخلاص کار کوي کنه، نو د ایران د پوځي اډو ته تروسه پورې چې هغه اډې نه دي لیدل شوي له هغوی کتنه وکړي او معلومه کړي چې ایران آیا واقع هم په رښتیا سره له نړیوال سره چې کوم موافقه شوې د هغې پر اساس عمل کوي کنه. مثلا د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوال اجنس په 2009 کال کې ویلي وو چې د ایران په ځینې پوځي اډو کې په پټه اټومي فعالیتونه کیږي. تمن ایران داره دی چې دغه موافقه شوې په دې موافقه کې دا نه راځي چې ملګري ملتونو د دوی اټومي بټۍ یا پوځي دستګاوي وګوري، خو ملګری ملتونه وایي چې د دې موافقې پر اساس چې د نړیوالو ایران ترمنځ په 2015 کال کې وشوله، ملګری ملتونه حق لري چې د ایران مشکوکې پوځي اډې وګوري. نو دا څرګندونې په همدې تړاو شوې دي چې باید د ایران مشکوکې پوځي اډو څخه کتنه وشي.
بلې، امریکا په دې وروستیو کې پر ایران تازه تورونه هم لګولې دي. یو تور دا دی چې د لبنان له حزب الله ډلې سره پوځي مرستې کوي. په دې اړه تازه معلومات څه دي؟
دغه تورونه یو ځل بیا د ایران او د متحده ایالاتو ترمنځ د شخړې هغه عمق ښیي. مثلا نیکی هیلی وایي چې اوسه پورې ایران حزب الله ته د ځمکې او د اوبو له لارې د وسلو قاچاق ته دوام ورکړی دی، او نه یوازې دا چې ایران تورنوي، بلکې د ملګرو ملتونو یو سوله ساتې ځواک دی د لبنان او د اسرائیل په پوله کې. وایي چې دغه ځواک او د دې ځواک مشران پر دې سترګې پټوي او پرېږدي چې ایران حزب الله ته وسلې ورسوي. که څه هم چې ایران تر اوسه پورې یا حزب الله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو نیکی هیلی وایي چې دا امریکایانو ته په دې خاطر د منلو وړ نه ده چې حزب الله ته د وسلو ورکول په مستقیم ډول د امریکا متحد یاغه اتحادی اسرائیل لجدي ګواخ سره مخ کوي.
ډیر مننه له رضوان مراد څخه. وردل چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره غواړي معلومه کړي چې آیا ایران له نړیوالو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې ټول شرطونه عملي کوي او کنه.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وسم مرزی احمد زی اقتصادی خبرونه لولی.
افغان سوداګر له حکومت نه غواړي چې په پایتخت کابل کې د صادراتو یو واحد مرکز جوړ کړي. د متشبثینو د علي بورد مشر حمودی ناجی اغا نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې سره به بهر ته صادرونکي وچ او تازه میوه او نور افغاني توکي یو ځای راټولېږي او د صادراتو دقیقه کچه به هم معلومه وي. د ښاغلي اجی اغا په وینا دا به د سوداګرو ستونزې هم تر ډیره راکمې کړي.
دوی د صادراتو یو معین ځای نه لري چې هلته دوی
خرابیږي او بهرنی هیوادونو ته په دقیق ډول زموږ د صادراتو کچه هم نه معلومیږي. د پکتیا په صنعتي پارک کې ډیر ژر د سوداګرو لپاره د ځمکې د ویش لړۍ پیلېږي. د پکتیا د سوداګرو او صنایعو خونی رئیس نصیر عالم یارنن ازادي راډیو ته ویل په صنعتي پارکونو کې د ځمکې د ویش اداري چارې بشپړې شوې او ډیر ژر به سوداګرو ته ورکړل شي. اوس مهال په پکتیا کې څه باندې 50 لوی متوسطې او کوچنۍ تولیدي فابریکې فعالیت لري. ښاغلی عالم یار وایي چې تر دې دمه د پکتیا په صنعتي پارک کې څه باندې 300 جواز لرونکي کې سوداګر غړی ټوب لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجی قزاقي وړي 1200 افغاني د بوري 50 کیلو بوجی 960 افغاني د وريزي او درني منای بوجی 1300 افغاني شپارس لیتر قوري 1100 افغاني د دې ترڅنګ نن په کابل کې لیتر پټرول په 15 سلويخت او یو لیتر ډیزل په 3 سلويخت افغاني پلورل کیږي او هم درس په شزاده سره کې د زین بهراني اسار سره افغاني په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 80 افغاني او 15 درش پوله یو یورو 80 افغاني او 90 پوله یو انګلیسي پاوند 80 افغاني او 60 پوله یو سعودي ریال 30 افغاني او 10 پوله زر ایرانی 18 افغاني او 20 پوله او زر پاکستاني کلدار 63 افغاني
د پاکستان نفوس په تیرو 900 کلونو کې د 50% زیاتېدو سره دا مهال تر 200 میلیونو زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان کې پروان 2010 میلادي کال کې د ترسره شوې سرشمېرنې لومړنۍ پایلې اعلان شوې چې له مخې دغه هیواد نفوس له 200 میلیونو وګړو ډېر ښودل شوی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دغه لومړنۍ پایلې ښیي چې په تېرو 900 کلونو کې د پاکستان نفوس 250 سلنې په تناسب 15 میلیونه ډېر شوی دی. د پاکستان د نفوس شمېرنې مرکزي ادارې د جمعې پر ورځ په خپل راپورټ کې د پاکستان ټول نفوس 200,000,000 کسان بللی دی. د دغه نوې سرشمېرنې د لومړنیو پایلو له مخې په پاکستان کې د ښځو او نارینه شمیر نږدې یو برابر دی، خو د ښځو په پرتله د نارینه شمیر یوازې 500,000 ډیر ښودل شوی دی. د پاکستان د تاریخ د شپږمې سرشمېرنې رپورټ ښیي چې د ډېر نفوس له پلوه د نورو صوبو په پرتله د پنجاب صوبې نفوس تر ټولو ډیر دی چې د ټول هیواد د نفوس له نیمایي ډېره برخه 110 میلیونه وګړي پکې اوسیږي. د نفوس له پلوه سندوی مصوبه ده چې د خلکو شمیر یې څه کم 50 میلیونه دی. همداشان د خیبر پختونخوا صوبې د نفوس شمیر څه باندې 1.5 میلیونه او د تر ټولو سترې صوبې بلوچستان نفوس د نورو دریو صوبو په پرتله لږ او یوازې څه باندې 12 میلیونه ښودل شوی دی. د دغه سرشمېرنې د لومړنیو پایلو له مخې د قبایلي سیمو د ټولټال اوسیدونکو شمیر 15 میلیونه او د پلازمېنې اسلام آباد د وګړو شمیر له 2 میلیونو ډېر ښودل شوی دی. د پاکستان حکومت په دغه سرشمېرنه کې د لومړي ځل لپاره په دې هېواد کې د میشتو نرخزو شمیر هم ښودلی چې له مخې په پاکستان کې د نرخزو ټولټال شمیر 10,413 ښودل شوی چې له دغې ډلې په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 6,009، په سند کې 2,520، په خیبر پختونخوا کې 914، په بلوچستان صوبه کې 109 او په اسلام آباد کې 103 نرخزي اوسیږي. په پاکستان کې تر 900 کلن وروسته د دې هېواد شپږمه سرشمېرنه د روان کال د مارچ په 15 نیټه پیل شوې وه چې په دوو پړاوونو کې ترسره شوه او سخت امنیتي تدابیرو ته نیول شوې وه. د یادونې وړ ده چې په دې هېواد کې تر دغه سرشمېرنې مخکې په وروستي ځل په 1990 میلادي کال کې سرشمېرنه ترسره شوې وه.
په پاکستان کې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمېر 1,23,000 کسانو ته رسیدلی. د مشال څنګه خبریال احمد شاه اعظمي جزئیات لري.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې ترسره سوی سروې ښیي چې په دې هیواد کې د اندازې له مخې 1,23,000 کسان په ایچ آی وی ایډز ناروغي اخته دي چې څه باندې 14,000 یې له روغتیا محکمې سره راجستر دي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې اډیشنل ډایرکټر جنرال او د ایډز پروګرام مشر ډاکټر ایوب روز وایي چې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د سش کال سروې له مخې څه باندې 8,000 کسان په ایډز اخته دي، خو د نوموړو په وینا له دوی سره یوازې 2,000 کسان راجستر دي چې 315 اویا د فاټا دي. نوموړي زیاتوي چې په ایډز اخته ګڼ شمېر کسان یا خو طبي معاینه نه کوي او یا هم خپلې کورنۍ یا ملګرو ته حال نه وایي. دا چې د دې ناروغۍ زیاتېدو مهم لاملونه څه دي، ډاکټر ایوب روز وایي په پښتونخوا کې د دې مهم لامل د سرنج استعمال دی او په قبایلي سیمو کې بیا له بهره راغلي مسافر د دې ناروغۍ د زیاتوالي لامل ګرځي. ډاکټر ایوب روز زیاتوي دا هر څه په خلکو کې د پوهاوي د نشټوالي او د حفاظتي تدابیرو د نه استعمال له کبله کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغانو د اتحادیې جنرال سیکریټري ظهور خان وایي نوموړی په 1999 کال کې په ایډز ناروغي اخته سو او بیا یې میرمن هم په دې ناروغي اخته سو چې په 2015 کال کې وفات سو. نوموړی وایي د نور خلکو د ژوند ژغورلو لپاره باید دا ناروغي پټنه کړل شي.
کوشش وکړئ چې کم انسان ته دا مرضي چې خپل تر کومه پورې مو خپل کور کې حل نه وایو چې زه خپل ورو خویندو نه دا خبرې پټوم نو بل چا سره به زه څه ښېګره وکړم. هسپتال کې هم زه نشم ویلی، بل ځای نشم ویلی، او ډاکټر زما علاج کوي. خو دې دینې کې د هغه ستنه پرېف شو، د هغه زما د هغه لاس کې لاړه، زما ستنه ده، د هغه ډاکټر ژوند هم تباه شو، د هغه نرسې ژوند هم تباه شو. نو موږ دا کوشش وکړو که سیکس مثال خبره مون زب ازان یاد کن پتی باندې ار وخت د ساتي د هم د مشتریانو خو خوړی د تاسو ګوري نو دغه سې زه د خپل کوشش وکړم چې مانه بل انسان ته نقصان ضرور نه رسي.
د روغتیا د پوهان په وینا د ایډز خورېدو مهم لاملونه جنسي اړیکې، د ډیرو خلکو لپاره د یوه سیرنج استعمال، د نای په دوکان کې د خلکو لپاره د یوې چاړې کارول، او د ډاکټرانو لخوا په یوه آله د خلکو د غاښونو ایستل دي. خو دا چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه کوي، ډاکټر ایوب روز وایي
دا بهر دکان کې هر ځای هر اسپیټالونو کې دا خبره مینډیټری نه بلکې کمپلسری ده چې یو خو دا خلک چې کوم دی دا صفاینه کارولي نهانو لپاره دا د غریب سر نوي پلیټ استعمالي او دا شان د آی جی یو چې کوم دی هغوی دپاره مونږ نوي سرنجونه ورکوو حالانکې ورسره ورسره دا تاکید هم کړو چې تاسو نشې کړی دی.
ایچ آی وی ایڈز یا ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس یو ډول وائرس دی چې د انسان پر مدافعتي نظام حمله کوي او د دې نظام په کمزوري کېدو سره په بدن کې د ناروغیو مخنیوي ګران سي.
اجمل تورمن د کابل چپرسپانه ته کتنه کوي.
کابل چپرسپانو په خپل نننیو غنو کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ او په اړه د نظرونو او خبرګونونو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه د خپلې نننۍ غړي په سر مخاله کړي کړي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژۍ بیلابیل خبرګونونه راپارول سي. په سر مخاله کې راغلي که څه هم د افغان حکومت مشرانو او د سیمې یو شمیر هیوادونو لکه هند له دغه ستراتیژۍ ملاتړ وکړ، خو یو شمیر نورو بیا په یاد ستراتیژۍ کې د ځینو ستونزو او ابهاماتو له کبله دغه ستراتیژي ناکامه بللې او په وړاندې منفي غبرګون ښودلې ده. سرمخل لیکونکي له دې ډلې د چین او روسیې نوم اخیستی لیکلي، چین د پاکستان په وړاندې د امریکا په دریځ انتقاد کړی او روسیې دغه ستراتیژي د یو تازه ناورین زیږونکې بللې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي، ملت باید هغو کسانو ته وخت ورنکړي چې د ترهګرۍ ضد پالیسي ناسمه بولي. هیواد لیکي دا څرګندونې د یو شمیر رسنیو او هغو سیاسیونو لخوا دي چې نه د ولس د خیر ښېګړې دي او نه د هیواد لپاره کومه طرحه لري. په سرمخله کې راغلي ولس باید په ملي او مدني هڅو، غونډو او کنفرانسونو کې د داشان ملي حاکمیت ضد کسانو پر وړاندې غږ پورته کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا شان کسان د پاکستان، چین او روسیې په شمول د افغانستان د تاریخي دښمنانو د ګټو د دوام لپاره کار کوي. او ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ غونډه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په غبرګون د پاکستان د اندېښنو په اړه یوه مقاله چاپ کړې ده. په مخاله کې راغلي پاکستان لا د دغه ستراتیژۍ تر اعلان د مخه د ترامپ واک ته پر رسیدو سره ورخطا و، ځکه د مخاله لیکونکي په خبره دوی پوهېدل چې له ناورین نه د افغانستان د وتلو په خاطر به د ترامپ ستراتیژي په هیڅ وجه د پاکستان په ګټه نه وي. د مقالې لیکوال په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی لیکلي، افغانستان اوس په ویخي او تهاجمي ډیپلوماسۍ سره کولای شي چې پر پاکستان د نړیوالو مرستې ودروي او لایې څنډې ته کړي، او باید چې افغان مشران دا فرصت له لاسه ورنه کړي.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
زه د ننګرهار ولجې دی ولسوالۍ د ظریف خېلو د پولې څخه انوا خبرې کومه. زه یې مدلته دی اشاره کې غلجې په ولسوالۍ کې یو کلینیک دا چې راغه د سیسو په نامه باندې د هغه امیر دا هغه ټوله دوا وړي کړې او دوا مالته خرڅوي. سوې ته غذي مواد ټول
خبر طالبان آزاد خدمت
دا وردونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل. د اپل او ګوګل کمپنیو یو زیرک یا سمارټ قلف جوړ کړی دی. دا چې څه خصوصیات لري اسمت سروان براته وای.
د اپل او ګوګل کمپنیو پخوانیو انجینرانو د څلور کاله کار او څیړنې په پایله کې د اټو په نوم زیرک یا سمارټ قلف جوړ کړ. دا قلف هغو ځایونو ته چې خلک ورته ډیر تګ راته کوي زیات پکاري شي. په دې قلف کې نه لکلی یا کنجي کار اخیستل کیږي او نه هم نمرې لري. اټو قلف ډیر خوندي دی او د زیات فشار په وړاندې مقاومت لري. په دغه قلف کې له داسې کلک پولاده کار اخیستل شوی چې زنګ یې نه وهي او حتی که تر زر ځلې زیات سخت او غیر عادي فشار پرې راوړل شي او تر دوه نیم لکه وارې زیات بند او پرانستل شي له کار نه لویشي. دا قلف یوازې د موبایل ټلیفون د وای فای له لارې د یوه تنظیم شوي کوډ په وسیله خلاصیږي. د دغه قلف یو بل شی ګڼه دار چې د دنیا له هر ګوټه چې وغوړې بندیدای یا پرانستل کېدای شي. د اټو قلف جوړونکي وای په دې قلف کې د کودونو له یو پرمختللي سیستم کار اخیستل شوی چې په منظم ډول اپډیټ کیږي څو د هکرانو د حملو مخه ونیسي. دا قلفونه به د سش کال په منی کې بازار ته راووزي او لومړنۍ بیه به $609 وي. د دې لپاره چې دغه قلف سیستم پیچلی دی باید د متخصصانو له لوري نصب او فعال شي.
د زهرو کاروان تر پروګرام مخکې د خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان پر جمعه د پرونی بریټ د مرګ جوړ لښ میرال وړه سوي ده. د دې وزارت اماړي کو مسول اسماعیل کاوسینن ازادي رډیو ته ویل چې په دې پیښه کې 28 تنه وژل سوي او تر 500 ډیر ټپیان دي. دا شتلې د دې حمله مسولیت منلای دی. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت څلکار وای واشنگتن په افغانستان او جنوبی اسیا کې د دوامدار مثبت نتیجې په لټه کې دی. ایچ آر مکماستر تیر ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته دا خبره وکړه او ویل چې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د ټولې سیمې په ګټه ده. د پاکستان د وګړو شمیر په وروستیو دوو لسیزو کې 208 میلیونه ته لوړ شوی دی. دا د پاکستان د نفوس تشمیرنې ادارې د وروستۍ سرشمیرنې ابتدایي پایلې دي چې پرون جمعه اعلان کړه. په پاکستان کې د وروستۍ سرشمیرنې د نهایي پایلو د اعلان دقیق نیټه لا نه ده څرګنده شوې. شمالي کوریا نن د لاند واټن یو شمیر توغندي وازمیل. دا توغندي د جاپان د سمندرګي لور ته وتوغول. د جنوبي کوریا د لوی درستیز دفتر وایي چې دا توغندي په سمندر کې نږدې 2.5 کیلومتر وروسته لویدلې ده. د بلجیم چارواکي وایي یو کس په بروکسل کې وروسته تر هغه ووشتل سو چې دوه پوځیان یې پر چاقو ټپیان کړل. د فدرالي څارنوالي دفتر پرون ویل دا کس سخت ژوبل وو او روغتون ته انتقال سو خو وروسته یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د بلجیم د څارنوالۍ ویاندې وایي تر اوسه چې د دې کس په باره کې کوم معلومات شته هغه 10 کلن او په تروریستي فعالیتونو کې معروف نه دی. او د هاروی په نوم یو زورور طوفان د امریکا ټکساس ایالت ته رسیدلی دی. دا په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو سخت طوفان ګڼل سوی. د امریکا د طوفانونو د ارزونې ملي مرکز اعلان کړی چې دغه طوفان په ساعت کې د 215 کیلومتره سرعت سره د ټکساس له سواحلو تیریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو دن لافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزه وزارت په دې اړه اندیشنه څرګنده کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په اړه په خپل نوې ستراتیژي کې له نشي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د تیر اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز تر نکي وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د اسد میاشتې په بهیر کې دې مرکز ته د نشي موادو د قاچاق 8 قضیې له 9 مشکوکو کسانو سره یو ځای رسیدلې دي. د دې ادارې ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل د دې ټولو قضیو لومړنۍ څېړنې بشپړې شوي او د نورو څېړنو لپاره د نشي موادو او مسکراتو سره د مبارزې اختصاصي عمومي څارنوالۍ ته لیږل شوې دي. خاغلی موحد وای د اسد میاشتې په جریان کې له ټول هیواد څخه په مجموعي توګه 18 قضیې د یو ایرانی تبه په ګډون 18 مشکوک کسان له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته سپارل شوي او د ټولو قضیو ته رسیدګي شوې. همدارز دی وایي چې د دې میاشتې په بهیر کې له نشئی موادو سره د مبارزې اختصاصي عمومي څارنوالي 101 قضیې اړوندو محکمو ته سپارلې چې ابتدایي محکمې 35 قضیې له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې د استیناف اختصاصي محکمې 22 قضیې او د سترې محکمې د امنیت عامه دیوان د 21 قضیو په اړه پریکړه کړې دي. د یادونې وړ ده چې کابل ولایت د 22، کندهار ولایت د 12 او د هلمند ولایت د 15 قضیو په لرلو سره د قضیو د فهرست په سر کې راځي. بل لور ته د کورنیو چارو له نشئی موادو سره د مبارزې معینت وایي د دې معینت کارکونکو د کابل په شمالي دروازه کې 40 کیلو تریاک په داسې حال کې نیولی چې د شیدو په قطیو کې ځای پر ځای شوی ول. د دې معینت ویان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل دا تریاک په مسلکي توګه د شیدو په قطیو کې ځای پر ځای شوی ول چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل په شمالي دروازه کې ونیول. دی وایي چې دوه کسان د دې پیښې په تړاو نیولې دي. د یادونې وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو تر دې وړاندې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې په 100 ولایتونو او لویو لارو کې 1,650 کیلو نشئی مواد او 90 تنه قاچاقکوونکي نیولې دي. ورستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت کارکونکو د اسد میاشتې په بهیر کې د کابل په هوایي ډګر کې 33 تنه د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د دې ادارې ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دې قضیې لومړنۍ څېړنې بشپړې شوي او د لا زیاتو څېړنو لپاره له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې اختصاصي څارنوالۍ ته لیږل شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو او کشفي ارګانونو تر دې مخکې هم د نشئی موادو د کاچاق په تور 28 تنه د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نیولي وو.
محمد ایاز تر نکو چې د نشئی موادو په برخه کې د تیر اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د نشئی موادو وزارت په دې اړه اندیښنه ښیي چې د جنوبی آسیا هیوادونو په لړ کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو په نوې ستراتیژي کې د نشئی موادو پر ضد مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکول شوی. په دې اړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن:
زه نه غواړم چې د اساسي تغییراتو او غوښتنو په برخه کې چې موږ یې د افغانستان له دولت څخه لرو مخکې له مخکې څه ووایم.
یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 1,00,000 ماشومان په نشو اخته دي.
د ښاغلي یوسف په خبره دا ماشومان له مور د شیدو رودلو او کورنۍ د نورو غړو له لوري په نشئی مواد روږدي شوي.
شاپور په خوا د پډور په کارخانه کې کار کاوه. د دل خولې به دا کې سا واورو چې هلته یې څه لیدلي او څه ورباندې تیر شوي دي.
کور والا د تر زامن راغل شو چې دا شیخ چې دی دا خو بې دینه شوی دی.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو.
استاد څه شې دی رابر کړی دی؟
کمانډان صاحب سیمنٹ می رابر کړی دی.
نو چې سیمنٹ دی رابر کړی ولې دومره ورخته؟ ته درې کس موټر وګورم.
وست خبرونه یې دومره مطلب راخلو. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د جنوبی آسیا هیوادونو په لړ کې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د نشئی موادو سره مبارزې ته د لومړیتوب نور کول په اړه اندیښنه وشوده. د امریکا په نوې ستراتیژي کې له نشئی موادو سره مبارزې ته ځای ورکول د افغان حکومت یو غوښتنه وه. خو د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې له اداري فساد او نشئی موادو سره مبارزه د افغان حکومت خپل مسؤلیت دی. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست مانی وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د افغان حکومت د څلور کلن امنیتي پروګرام په لومړیتوبونو کې راځي او دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د خپل هیواد ستراتیژي اعلان کړه چې په هغه کې په افغانستان کې پر جګړه ډېر ټینګار شوی. هیله کېده چې د افغانستان له حکومت سره د ترسره شویو مشورو پر اساس به له نشئی موادو سره مبارزه د ترهګرۍ د مالی سرچینو په توګه اعلان شي او د امریکا د ستراتیژۍ په سر کې به ځای ولري. خو داسې ونه شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ په خبري ناسته کې که څه هم د امریکا په ستراتیژۍ کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه څه ونه ویل، خو د یوې پوښتنې په ځواب کې له نشه یي موادو سره مبارزه د افغانستان د دولت مسؤلیت وباله.
زه نه غواړم چې د اساسي تغییراتو او غوښتنو په برخه کې چې موږ یې د افغانستان له دولت څخه لرو مخکې له مخکې څه ووایم، او زه دا هیله هم نه لرم چې موږ به په دې برخه کې له ټولو ترسره شویو پرمختګونو لاس پر سر شو. زما په نظر په دې ټولو برخو د افغانستان دولت مکلفیت او مسؤلیت لري، او له افغان حکومت څخه د افغانانو هیله هم همدا ده.
تر دې وړاندې ولسمشر غني د امریکا له متحده ایالاتو څخه غوښتي ول چې له ترهګرو ډلو او له نشه یي موادو له قاچاقکوونکو سره مبارزه پر یو وخت مخکې بوزي. ولسمشر غني دوه اونۍ مخکې په کابل کې د امریکا له نشه یي توکو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې له مرستیال سره په لیدنه کې وویل نشه یي مواد، قاچاقکوونکي او ترهګرې ډلې یو د بل ملاتړ کوي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت تاییدوي چې د امریکا په تازه ستراتیژۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې دوی ته ډاډ نه دی ورکړل شوی، او نشه یي موادو ته د نړیوالې ټولنې نه پام کېدل دوی اندېښمن کړي دي. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې له ولسمشر غني سره خپلې اندېښنې او نشه یي موادو په برخه کې تهدیدونه شریک کړي.
له تروریزم سره مبارزه له نشه یي موادو سره له مبارزې پرته امکان نه لري. له همدې عمله له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت هڅه کوي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه ډیر ژر دا موضوع د حکومت له رهبرۍ سره شریک کړي چې دا موضوع لږ تر لږه د هیوادونو د سیاستونو په کچه راپورته شي.
ښاغلی دانشیار وایي که څه هم د امریکا متحده ایالات له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې کړي، خو په دې وروستیو کلونو کې د واشنګټن مرستې لږې شوې دي چې په دې سره به د کوکنارو له منځه وړل او د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوی ټکنی شي. خو د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب الله آزاد وایي له نشه یي موادو سره مبارزه د افغانستان د حکومت څلور کلن امنیتي پروګرام له لومړیتوبونو څخه ده، او دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم راجلبې کړي.
زموږ څلور کلن امنیتي پلان چې هغه نه یوازې د ترهګرو د ماتې ده، یعنی دفاعي او تهاجي پلان دی، د مخدره مواد وړاندې په دې پلان کې شامل دي. ځکه مخدره مواد وسایلو څخه دي چې له هغې څخه په استفاده باندې ترهګر خپل مالي پښتنه پوره کوي او خپل تکري لپاره افغانستان کې له مخدره مواد کار اخلي. دې برخه کې نړیوال شریکانو وارله خبري هم شوي دي، او دوی موږ ته ډاډ هم راکړی دی چې د مخدره موادو په وړاندې کوم برخې کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون مشر په افغانستان کې د ننه د نشه یي موادو له کښت او تولید سره مبارزه د افغانستان د حکومت مسؤلیت ګڼي، خو ټینګار کوي چې په سیمه او نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو زیاته غوښتنه او د نشه یي موادو له قاچاقکوونکو نړیوالو شبکو سره مبارزه د افغانستان د حکومت له وس څخه وتلې خبره ده.
د نشه یي موادو پر ضد مبارزې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه مو د مرسلین ارسلا راپور اورېده. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې وسلوالو طالبانو ته افغانستان په ځینو ناامنه سیمو کې د پوډرو د ځینو کارخانو کنټرول او مشرتوب په لاس کې اخیستی او له دې لارې خپل مالي لګښتونه پوره کوي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د مشرانو جرګې له غړي ګل احمد اعظمي سره مرکه کړې، او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې نشه یي موادو ته لومړیتوب نه ورکول به د افغانستان پر امنیت څه اغېز ولري.
دغمره چې د افغانستان خلک تروریزم دورولي، د مخدره توکو کښت، زراعت، ترانزیت، قاچاق او مافیایي کړي چې د بین المللي تروریزم تمویل کوونکي دي، نو د نړۍ ته خصوصا د امریکا متحده ایالاتو په کار ده دغه خپله روسانه پالیسي د تروریزم پر ضد او د پاکستان سره د مناسباتو په هکله روسانه کړه. مخدره موادو په هکله هم باید دوی د افغانستان د حکومت ملاتړ کړی وای او په ډاګه کړی وای چې موږ مطمئن شوي وو، او دا نه تنه افغانستان ته یو تهدید دی دا مخدره توکي، بلکې سیمې ته او نړۍ ته. نو موږ هیله من یو چې دا اوس هم امریکا، ناتو او نړیواله ټولنه افغانستان باید د مخدره توکو د مبارزې په ضد هم تنه پرېنې شي.
از میسه په ستراتیژي کې د سویل شي کرچینور امریکا په افغانستان کې مل جوړونه برخه کې ډېر ونده نه اخلي او د خپل افغانان تپریدي. تاسو په نظر افغان حکومت څونه توانایي لري چې له مخدره موادو سره البته مورختنی او موثر مبارزه وکړي؟ ځکه دغه مخدره مواد یو نړیوال او سیمایز مازل دی، او افغان حکومت نشي کولای لغه نړیوالو عواملو سره مبارزه وکړي.
مخدره موادو قاچاق ترانزیت دا تنه په افغانانو باندې مناسب نه دی، هغه اکثر عمده کتی نړیوال مافیایي کړي وړي، نو سیمهیز مافیایي کړي وړي. د دې په خاطر دغه چې د تروریزم په ضد یو جهاني مبارزې ته ضرورت دی، د مخدره موادو په ضد هم یو نړیوال اتحاد او مبارزې ته ضرورت دی. ولې دا هم نه تعدیر افغانانو ته دی، هم سیمې ته دی او هم نړۍ ته دی. ولې دا د نړۍ ټول تروریستي ګروپونه تمویل او تجهیز او تسلیح دغه مخدره توکو د عوایدو څخه دي. نو زه هیله من یم چې افغانستان باید نړیواله ټولنه سره پرې نږدي.
اړتیا څه ده په کومه کچه همکاري ته ضرورت دی د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو په ټوله کې د افغانستان له متحدینو سره چې د دې مخدرو موادو سره مبارزه وشي؟ ځکه له داخلي عواملو سره خو بیا افغان حکومت مبارزه وکړي، د نن د کښ نه به جلوګیری وکړي. قاچاق څنګه کیدای شي چې په نړۍ په کچه او په سیمه په کچه پرې شي؟ او نور دا عوامل چې د تروریزم د تمویل یو مهم عامل دی،
په افغانستان کې مختلف تروریستي ګروپونه دي، نو دغه تروریستي ګروپونه تمویل د همدغه نشيږي. نو او د افغانستان د حکومت سره باید کومک مرسته وشي چې دوی د خلکو ته د کار زمينه بهتره وسایل شي او جدي ګامونه باید واخیستل شي. دغه چې تروریزم دوی دشمن ګني، مخدره توکي قاچاقونکي هم باید دوی دشمن وګني.
د مشرانو جرګې لغړی ګل احمد عظیمی سره مو د مرسلین ارسلام مرکه اوریده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د مخدره موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیس په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې نوې څېړنه شي چې په افغانستان کې شاوخوا 1,00,000 ماشومان په نشو اخته دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له دې عمل اندېښنه شي چې د معتادو ماشومان شمیر ورس په ورځ مخ په ډیرېدو دی. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت هم دا شمیره مني او زیاتوي چې پر دې سربیره 1,000,000 نور ماشومان هم د نشي موادو د استعمال له امله اغیزمن شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې وڅېړنه چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په همکاري ترسره شوې خي چې په دې هیواد کې د موتادو ماشومان شمیر مخ په ډیریدو دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نشې موادو د استعمال کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې نږدې 1,00,000 ماشومان په نشې موادو روږدي دي، خو د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم ډیر دی چې د نشې موادو له استعمال څخه متاثر شوي دي.
باسوس سروي سال 2014
له مخدره موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې د ویچړنې لمخې په افغانستان کې یو شمیر ماشومان په مستقیم ډول نشئی مواد استعمالوي. د دوی شمیر نږدې 1,00,000 کسانو ته رسیږي. دوی معمولا هغه کسان دي چې د کورونو یو غړي نشئی مواد استعمالوي. اوس یې ماشومان هم حڅولې چې نشئی مواد استعمال
کړي، مدار ساختن کې استفاده کونه از مواد مخدر.
د خاغلی یوسف په خبره دا ماشومان لمور د شیدو رودلو او کورنۍ د نورو غړو لوري په نشي مواد روغدي شوي، خو ډیری برخه یې هغه ماشومان دي چې په مستقیم ډول نشي مواد استعمالوي. د عامه روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په افغانستان کې 3,000,000 کسان په نشي مواد روغدي دي چې 1,000,000 خځې او نږدې 1,00,000 ماشومان دي. اوس مهال د افغانستان په پایتخت او ولایتونو کې د روغدو کسانو د درملنې 100 مرکزونه شته چې د عامه روغتیا وزارت په خبره د دې مرکزونو په سلو کې 1,50,000 د خځو او ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړي شوي دي. د دې روغتیايي مرکزونو ترڅنګ د عامه روغتیا وزارت د ماشومانو لپاره په کور کې درملنه نومي صحي پروګرام هم لري، ځکه ځینې کورنۍ د بیوزلۍ له امله او نورې نه غواړي چې خپل ماشومان روغتیايي مرکزونو ته ورولي. د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار وایي پر 1,00,000 موتادو ماشومانو سربیره نږدې 1,000,000 نور ماشومان هم شته چې د نشي موادو او احتیاط څخه اغیزمن شوي دي. له همدې امله دوی له کورنۍ او ښوونځي سره په ګډه کار کوي چې د دغو ماشومانو د احتیاط مخه ونیسي.
موږ هم په دې اړه اندېښنه لرو. دغه 1,000,000 هغه مختیی کسان دي چې مخدره مواد استعمالوي، په دې معنا چې تر اوسه پورې لا په نشو روږدي سوي نه دي، خو له احتیاط څخه اغېزمن سوي دي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د کوکنارو پراخ کښت د مخدره موادو تولید او نشئی موادو په اسانۍ سره لاسترول د اندېښنې وړ بولي. د دې کمیسون ویان بلال صدیقی وایي دا ماشومان په نشو اخته دي، په کور او ټولنه کې له بې وزلۍ او زور زیاتي سره مخ دي، د ښوونې او روزنې له حق څخه بې برخې دي، دغه ډول له ذهني ودې څخه هم پاتې دي. دا هغه ستونزې دي چې که یې مخه ونه نیول شي نو دا ماشومان به ښه راتلونکي ونه لري.
په افغانستان کې د معتادو ماشومانو په اړه مو د مرسجل ارسلا راپور اوریده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
خو ورته کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
وست خبرونه په دې برخه کې له یو موتاد سره مرکه در اورو. د ننګرهار ولایت شنوار ولسوالۍ اوسیدونکي شاپور د ډیرو پیسو غټول لپاره د پډور په کارخانه کې کار شروع کړ، خو پام نه و چې دا خطرناک کار به هم ځواني وخوري او هم به په ټولنه کې اعتبار له خاورو سره خاورو سي. زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه د سره مرکه کړي او په پیل کې ځنې پښتدي چې لومړی څنګه نشته مخه کړه.
پلار نه خواړه پاتیو نو ماته ډیر غټ پامل پاتیو، نو بیا چې طالبان حکومت راغی دا کار خو آزاد او موږ به په دې کارخانه کې مزدوري کړه، نو میاشتو مزدوري به هم کړه. چې بیا په کله کور ته لاړو نو دردونه به راته وو، ګولۍ ډاکټر لا بلا بلا دا درد نه ورکېده. خو بیا وخت چې دوسکوت وکړ کور لاړ پاکستان له هلته هم بس یاره په همدې کې اخته وو، ګیره غټه وه. کور والا دی تر زامن راغون شو چې یاره دا شیخ چې دی دا خو بې دینه شوی دی. خو بس رئیساری کوم شو دومره پامیل دی، دوه د ښځې دي بچیان ده وګوره او تا دا کار وګوره. نو ډاکټر مفتی ته بوتلم چې دا ذهني بیمار دی. شپه ورځې تداوی را لوکړه 5500 روپۍ زما ورور نه واخېسته. چې راووتم بس څلور کسه باډي کاټان سره ګرځېده چې کوم پله به زه تلم، ماسې دوه تر زامن دوه ورورونه دا ماپسې مکمل وو. خو بس و بیا م ځان لهغه ډبه واخېسته، هغه م چلوله د هغه سره بس ډرې وران چې به چا به چر سګرټ لګوله چې شیخې ولوګۍ ووته. خو ډېر نن داسې داسې دغه ګاډ واډي ما سره خو ګاډي کې بیا باډي ګاټان سورلی مپکې کرچلو، نو بیا چې مې لوګۍ ونیو بیرته دا میکروب را کې بیا راپارې چې څنګه متوجه شوم. ما دې ځای کې ما خیر اسپکې کړې رالم مارکوله مارکوله چې رالم هلته تیار په کور کې خو کارخانه وه په شینوارو کې، هغه تیار د دیشو کالونی شي هغه سره یو ځای شوم. بس خدا خورین را ټول شروع ماته چې ماما یا دا علالو او یا بزان شپخانه ترسای زید دی مده ډیر دیندار دی. اغاز ما د کور نه مان وو چې رستا د ارزکم نه روا دی. بس لاړو خختو بټول لاړ اول ته مورم بوتلا و چې زمون خختیا چو او ته چې څکړی تا ته اجازه مار کو نه رااله مازان قیمت کې مکور ونی. ما اوس 15 بچی نه منه مسی 240 کال عمر لرم. تعالی خدانی په کار
تاسو د کارخانه خبره وکړه، چیرته د کارخانه کې کار کاوه او څه کار دی کاوه؟ کارخانه
شنوارو کې دا عدل خیلو ته د جنجاشګه کارخانه و بدخ کې و موږ دا کار کړ. دا خلک شو د ګردیزه او کندارو د زنوراتله اړه چاګبرو تاریخ پر اوړو بیلرو ته مچول او ډنګونه بو کېو مې بیره استغه ته به وګوره چولا بیره په خوله بیا بغه موږ ټوټونه استه ټوټینه چوباس د یو ګرد تر پورته کوي. دغه ګرد چې داس موږ بخلوې تړلې وي خالی به شو دیختو او سره نواته بدن ته. نو چې کله به دا کار بند شو نو بیا به موږ باندې داسې خوږو چې بیخي به هیڅ څنګه ټینګېدی نو شګه مار غوندې داسې به تاویندو چې بیرته به دلته راغلو موږ به بیرته آماده شو. خو آخر په دې پوه شو چې یاره دا شی بس بدن ته ننوت، بیا هم ځان نه شو کینټر ورکولی. بس مجبور وو چې ځان به مرسور که سره روپۍ نه راکولیم.
هلته څو روپۍ درکړې؟
1000 روپۍ شپه یې موږ له راکوله کالداري او همداسې 15000 هم کې راکړې 10000 به هم راکړې. هغې باندې بې زکات مو میخوده.
دغه استادان هم د کوم ځای وو؟ هغوی
استادان خو چې کوم وو هم د شینوارو او کار چې موږ کړ تقریبا 40 کسه به موږ لګې وو. دې کې به دوه استادان وو دا نور ټول مزدورانو چې موږ هغه اخري به ځای وو هغه سخت ځای کې موږ کېنول موږ نه پوهېدو ساده وو.
تی ماته دغه پروسه تشریح کولی شي چې سره کمې جوړول چې سره ګډول او بالاخره نتیجه چې کړ؟
اول خو تاریخ چې واچې چونب سي اچي بیا چې دا روزي نمرته چې وچ شي بیا دې ته تیزاب پر چي نامه ده. بس دا پوښ بیا دې ته یو ځای خړ مال ویل کېږي یو ځای سپین آ سپین کې بیا ډېر شی شی نه هغې نه امین راځي هغه استاد راورځي مونیا ده او اسیل دي او دا شی نه پکې لګېده خو هغه یو څو شی نو نامې پکې راځده
له یو کیلو تاریاکو څخه څومره پوډر جوړېده
یو کیلو نه نه جوړېږي وو کیلو نه یو کیلو جوړېږي
تا ویل چې ما ته ډېر زیات کور را لغاړي او غټ کور او سره لستام نشه کوله دا کور گزاره دي څنګه کوله
نشه مسال په نشه کې پیدا ولي کنه چې دغه مزدوري کړه کنه دا پاکستان لچ لړم مالته مونږ دا خلکو مونږ دا خلکو ولته کارخانه په سر غره کې لګولې وي هم دا مزدوري مو لکړه او راوړا
څونه وخت یو وته لغه اول ورسته ست کارخانه کې کار کاوه
ټول چې د 15 کال پورې دا په عمل کې زاخته و خاص پاوډر دې بس ګرد کول مزان ته ګرد ما جوړول چې کابل لرالم بیا دماغی شروع کړو دلته دماغی سی راو غرزولم
جالب خاطره د ژوند راته وای
ته په علای کې نو کړه چې مایناګانی په دې مختر شوی وي پراته و ماینا پراته و دا وزیر یس پراته روا مخشته ما چې مړه نه و چې نو داس ما پرې فو دا چې کله دا شی جوړ شو وروت او خورې کړ دا ماینا رااله دیلا دا سپ کې وخت تر وخته دا ماینا داسې چا کړې وکړې والو ته غواګانی پروګ دي شوی وي مرغي پروګ دی
تاسو ولې زسو په موږ ته ګیره مې وکنه دا ګیرم کله کله مزاحمت کوي کله چې بلانډیوالا نو سر کې نستی څه فکر دی
دومره شرمېدم کنه چې دا باندې چې وست دا وست د کابل کې مرخ شته کنه چادر نه دی دنه م پګړی و او مخ په م پټ کړ د تشي نه چې د خپل ګيري نه شرمېدم او د خپل ګيري را وستای مې ما چې اصلي ته هم کما چې پولیس ته ونی سي تا ته به یی چې داستا ګیره وګوره ته چې داسې کارونه کړې به دې چې د نور خلبت څه
له شاپور نومې معتاد سره مو د محمد ایاس تملک مرکه اورېده چې د پوډورو په کارخانه کې کار کاوه او له دې عمله په نشو اخته سوی وو. دا د ورورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته رانږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. پولیسو 300 ګرامه چرس نیولي او د ولایت امنیه قمندان غواړي چې د خبریالانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو په مخ کې وسوځوي، خو په دې وخت کې ناڅاپه والی راځي او قمندان ته وایي چې چرس ونه سوځوي. دا چې والی د څه لپاره راغلی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد موټر دې لکچن دیتا ودراوه.
سمه ده قومندان صاحب.
څه شی دې رابر کړی دی؟
قومندان صاحب سیمنٹ مې رابر کړی دی.
نو چې سیمنٹ دې رابر کړی ولې دومره ورخطا یې؟
نه نه ورخطا نه یم قومندان صاحب، زه دغه ډول خبرې کوم.
خیر خبرې به دې دغه شي وي، خو دا رنگ ولې داسې ژر شو؟ خامخا څه خبره ستا؟ ته درګه زه موټر وګورم.
قومندان صاحب بل شی نشته، یوازې سیمنٹ دی.
ته درګه زه دا یو څو بجې وګورم.
سمه ده، وګوره قومندان صاحب.
استاد ته دا بوجه یو ګره، دا څه شی دی؟
سب سمټ دی.
ها ها سمټ دی ها؟ تر سمټ ولاندې دي چر شي دی او ما ته وای چې سمټ دی ها؟
کمانډان صاحب بس چاته مو وای زاو ته بسره جوړ شو.
څنګه بسره جوړ شو؟
کمانډان صاحب شل بوجه چرس میرا بار کړی دی، نیم یستا او نیم زما، یعنی پیسې به درکم.
کاکا ته ما ته رشوت راکوي ها؟
که پیسې نه غواړې خیر دی، چرس ته واخله خو ما پرېږده قومندان صاحب.
نه د پیسې اخلم او نه تا خوشی کوم، ته چې د چرسو قاچاق کوي باید خامخا جزا ووینې.
خیر دی قومندان صاحب.
بس بس هر څه چې وایې بیا یې محکمه کې ووایه. پولیسو راسئ دی ونیسئ، لاسونه یې وتړئ.
درنو قومی مشرانو، مدنی فعالانو او خبریالانو، تاسو ته معلومه وی چې زموږ صادق او زړور پولیس شپه او ورځ زحمت ګالي او د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کوي. د دې هڅو په لړ کې پرون 300 کیلوګرامه چرس نیولی چې دا د اوس ستاسو په مخ کې سوځو.
دا سبالي صبرغي
زوي ولي صبرغي حالا شي څه چرسو ته ور واچو.
سمد سمد
صبر وکي صبر وکي، یو ځل مسو زوي زه ګورم. والی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دا څه شی سوځوي
والی صاحب؟ دا هغه چرس دی چې پرون زموږ پولیسو نیولی وو.
په دې خبر یم چې پولیسو چرس ونیول، خو دا رښتیا هغه چرس دی که کوم بل شی دی؟
والی صاحب، ټولو خلکو ته مې ور وښودل، هغه ته هم وګوره، له لرې ښکاري چې چرس دی.
ته ودرېږه چې زه یې وګورم.
والی صاحب، هسې ځان مه په تکلیفه وه، هماغه چرس سوځوم چې تاسو ته مې ویلي وو.
ښه ښه، دا چرس دی؟ ته خلک غولوې؟ ته ښه ورته وګوره، دا چرس دی که نکریز یې؟
والی صاحب
چوپ شه خاینه، چرس یې پټ کړی او پر ځای یې نکریز سوځوې؟ د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي. پولیسو دی ونیسئ او لاسونه یې ور وتړئ. خبریالانو راشئ، په خپلو سترګو یې وګورئ، زموږ زړور پولیس له قاچاقبرو څخه چرس نیسي او مشران یې پټوي، پر ځای یې نکریزې سوځوي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دا خاین قومندان چې ستاسو مخ ته ولاړ دی، خامخا به خپله جزا وویني.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.